ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د پوز لخوا سعودي عرب ته د روزنې او د مشاورت لپاره د پوزیانو استونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د پنځو بجو د خبرونه د عبدالحی کاکټ اورو.
د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر ویلي د تیری کې طالبان پاکستاني وسوي په خوانی وایند احسان لا احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډي شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د ترکیې لخوا د خپلو پولو د ساتلو جایزه حق مني. د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر ویلي د تحریک طالبان پاکستان ولسوي په خوانی ویاند احسان لا احسان به ونه بخښل سي. نن د سینټ په غونډه کې د سینیټر فرت الله بابر پښتنې په جواب کې تلال چودري وویل پر احسان لا احسان به په پوځي عدالت کې مقدمه چلول کېږي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت به هغه ته معافي ورنکړي. احسان لا احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترګرو پیښو ذمواري منلی وه چې پکې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمي پبلک سکول برید هم شامل و. په دې برید کې 3 ته زیات کسان وژل شوي چې زیاتره یې ماشومان ول. سږ کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان فوج اطلاعاتو ادارې اعلان وکړ چې احسان لا احسان ځان تسلیم کړی دی او بیا د هغه ویډیو هم خبره کړ چې پکې نوموړي د خپل جرم اعتراف وکړ. سږ کال دسمبر په میاشت کې پېښور هایکورټ په مقدمه کې حکومت ته حکم وکړ چې احسان لا احسان دې نه خوشي کوي. دا مقدمه د آرمي پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو پلارانو کړې وه چې ویلي حکومت شایي احسان لا احسان وبخشي. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې د نه حاضرېدو له کبله د توني عدالت نوټس ورکړی دی. د جمعې پر ورځ د چیف جسټس په مشرۍ کې د دوو قاضیانو بنچ د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه. سپریم کورټ د سې شنبې پر ورځ راو انور ته په دې شرط حفاظتي ضمانت ورکړی و چې هغه به د جمعې پر ورځ عدالت ته حاضرېږي، خو چیف جسټس وویل عدالت ته په نه حاضرېدو سره راو انور یو ښه چانس له لاسه ورکړ. پر دې موقع د ده پلار هم موجود و. د اورېدنې پر مهال د سپریم کورټ ودانۍ مخته د نقیب مسعود پلار خبر اعلان ټول چې زوی بې ګناه و.
انور نه ظلم کیږي،
دا وی هراو انور ظلم کړی دی. د دې ظلم په تړاو موږ سپریم کورټ ته راغلی او موږ له سپریم کورټ او انصاف غواړو که خدای کول انصاف براسه راوسی. راو انور د پولیسو د غړي له مشر چې په کراچي کې د نقیب مسعود په ګډون څلور کسان وشلول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي زیات امکان دی د فروری پر 15 په کوټه کې جلسه وکړي. د غورځنګ په پاکستان، افغانستان او بحر هیوادونو کې میشت پښتنو کې هغه وخت شهرت او ملاتړ وموند چې کله یې د خپلو غوښتنو لپاره له ټانکه تر اسلام آباد لاریون وکړ او بیا تر 10 ورځو پورې درنه ورکړه. له حکومت سره تر لیکلي تړون وروسته پښتون غورځنګ درنه ماتله کړه او د ستونزو د راپورته کولو لپاره یې پښتنو سیمو کې له ولس سره د رابطو اعلان وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتون نن مشال لري ټول چې لومړۍ جلسه به په کوټه کې کوي.
را روان اتوار ته په کوټه کې جلسه وی دا توخو دا زمونږ د خپل کوم تنظیمات ګورو دا نه دا اتوار نه دا دا اتوار نه دا بل اتوار کوم را روان.
منظور پښتون زیاته کړې چې غواړي د کوټه جلسه پرم نه وي او د دې لپاره شی تنظیمات کول غواړي. د پاکستان فوج وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپل کلیو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR د زیارت په ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمالیږي. د بیان له مخې کم خلک شناخت کارتونه نه لري د مې 23 وطن کارتونه استعمالولای سي. پوز اعلان تر هغه وروسته کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګړو او مخکښانو د زیارت پر ورځ په شمالي وزیرستان کې له پوجي چارواکو سره ولیدل. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي مجاهد خان وزیر ویلي پوځي چوراک کورته د ورکوسو کسانو د خوشي کولو په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډي شي. نن له اجرایي ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسله له لوی ملي ستونزو ده، نو باید د ټولو په خوښه او هر اړخیز اتفاق سره دا کار وسي. اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان په کچه بحث حول سي. اعلامیه زیاتوي چې په اتفاق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي. اعلامیه همداراز وایي چې اجرایي رئیس به له ولسمشر سره د شنبې په ورځ پر دې موضوع خبرې وکړي. د امریکا بارنو چارو وزیر ویلی هواده د ترکیه لخوا د خپل پولو د ساتلو جایزه حق منی. ریکس ټیلرسن د خبره نن پانکره کې د غونډې پر مهال وکړه چې هدف یې د امریکا او ترکیه کړکېچن تعلقات عادي کول وو. د ترکیه بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن پر انکارا غږ وکړ چې د شام په کورد مشته سیمه افرین کې د خپل عملیات محدود کړي او له داسې کاروایانو د ډډه وکړي چې د کړکېچ د نور زیاتېدو سبب ګرځي. مولود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې امریکا او ترکیه د اړیکو په عادي کولو سره سلا سوي دي او هوډ یې کړی دی چې دوارخیز ستونزو د حل لپاره به یو طریقې کار جوړوي. ترکیه د امریکا له لوري د شام کوردانو چې د خلکو د ژغورنې ډله نومېږي په ملاتړ خپه ده. دغه کوردي ډله د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د امریکا تر ټولو مهمه اتحادیه ده، خو دغه ډله په ترکیه کې دننه جنګېدونکو کوردي یاغیانو ملاتړ کوي. ریکس ټیلرسن د زیارت ورځ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر درې ساعتونو پورې ملاقات وکړ. تر ملاقات وروسته دواړو غړو وویل چې خبرې اترې ګټورې خو بې نتیجې وې. د روس او غرب ترمنځ کړکېچن تعلقات شایي یو ځل بیا په داسې موقع څرګند شي چې د مهم امنیتي کانفرنس لپاره د لوړ پوړو چارواکو د راغونډو مخکې یې چیرمین خبرداری ورکړی چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده. ټاکل شوی چې د میونخ امنیتي غونډه د فروری په 14مه تر 13مه وسی. دغه کانفرنس په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ده، په دې کې د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه، د یوکراین په ختیځ کې جګړه په ځای درېدل او د شام شخړه شامل ده. د کانفرنس مشر وولف گینګ ایشنګر د واشنگټن او پیانګیانګ ترمنځ په تعلقاتو د خرابوالي، د نیټو او روس ترمنځ په اړیکو کې شالي، د اټومي وسلو نه خورېدلو سمو کې مشکلات او کمپرستۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری وکړه او ویل چې د نړیوال نظم بنیادي اصول کمزوري کېدل ویني. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر او د سی آی مشر مایک پومپیو به په دې غونډه کې ګډون کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ روان کول. د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ مشرانو په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره ملاقات کړی دی. د ملاقات نه پس یو مشر مجاهد وایي
هغه مونږ ورسره ډسکس کړه چې مونږ سره خو ډېر غټ ډیسټونه دي، په زرګونه خلک دي. نو دې یوه خبره وکړه چې کم زمونږ سره که چېرته مونږ سره و نو آگے چا ګناهګار نو خو به دغه زر تفریدو لیست.
د مشال خان په وجنه کې یو شمیر کسان عدالت خوشی کړی دي، خو د مشال خان وکیل ممتاز خان وای چې په دې اړه په عدالت کې بیا مقدمه دایر کړي.
په دې کیس کې چې کوم ایویډنس وو دغه بنیاد سره ده، یو سرکمسټانشل ایویډنس چې کوم تم له واقعي دي شاته ولې شو ویم دی هغه ویډیو کلیپس چې دغه بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ ایویډنس شته وکړې شو.
داسې خبرونه وو چې حکومت د طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان خوشی کوي، خو عدالت د آرمی پبلک سکول د ماشومانو وکیل ته وویل
زمونږ په خواهش باندې دا آرډر وکړو چې احسان الله احسان دی حکومت نه خوشی کوي، کمی پلټنې بیا دي کمپلیټ کړي او بیا دي عدالت ته پیش کړي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مو دله هم راوړي د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو واستول اعلان کړی دی. پوځ تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا پوځیان به هلته د سعودي سرتیرو د روزنې او هغوی ته د مشورې دنده پر مخ وړي. پوځ دا بیان تر هغې وروسته خبر کړی چې پرون جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې له سعودي سفیر نواف سعید مالکی سره لیدلی. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې قطعې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیري او هلته وار له مخه موجود پاکستانی پوځیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوځ دا بیان تر هغه وروسته خپور کړي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید المالکی سره ولیدل. پاس په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي دوه چارواکو په ملاقات کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمایز امنیت خبرې وکړې. ایس پی آر ویلي سعودي ته د پوځیانو استولو پریکړه له ریاض سره د دوه اړخیزه امنیتي همکاري او د تسلسل برخه ده. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ له خلیج همکاري سازمان او د سیمې له هیوادونو سره د امنیتي همکاري او اړیکې لري. پوځ دا اعلان پر داسې وخت کړی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په یمن کې د دې عملیاتو له کبله د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات هم خراب دي، ځکه چې دواړه لوري پر یو بل د سیمې د بې ثباتۍ او د مخالفو خواوو د ملاتړ تور پورې کوي. د پاکستان پارلمان د 2015 کال په جولای کې په یوه خوله پریکړه کړې وه چې د یمن په لانجه کې به د هیڅ خوا پلوي نه کوي. هغه مهال د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې ویل شوي ول چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ورسره اوږه په اوږه ودرېږي، خو د یمن په جګړه کې بې طرفه پاتې کیږي. ریاض او تهران د یمن او شام په شخړو کې د مخالفو خواوو ملاتړي دي. د پاکستان پوځمشر جنرل قمر جاوید باجوا د فروری پر 12 په اسلام آباد کې له ایرانی سفیر مهدی هنردوست سره هم لیدلې ول. هغه مهال پوځ په بیان کې ویلي ول چې دواړو پر دوه اړخیزو اړیکو او د پولې پر انتظام بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لیدو ته وګی. د پاکستان پوز اعلان کړی چې د قبایل اوسیدونکو هلته د ورتګ لپاره نور وطن کارت ته ضرورت نه لري. دا اعلان پوز تیر ماښام تر هغې وروسته وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو مشرانو ورسره ولیدل. تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ته د تګ راتګ لپاره ورکړل شوی وطن کارت ختم شو او پر ځای یې اوس دغه خلک عام شناختي کارت استعمالولی شي. تیر ماښام د پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه پیغام کې وویل چې کوم خلک شناختي کارډونه نه لري هغوی بیا هم د راتلونکي مئی تر 1.5 نیټې وطن کارډ استعمالولی شي. دا فیصله وروسته له هغې راغله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد په شمالي وزیرستان کې له پوځي چارواکو سره ملاقات وکړ. د دې وفد مشر محسن داول په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
ټول خلکو ته ځان خپل ټول قوم ته په دې باندې مبارکي ورکوم. دا زموږ ملي ګټه ده. غټه مسله به چې زموږ هغه وه چې کوم ځای کې به هم داسې پېښه وشوه یا به آی ډیز لاسته شو یا به چېرته ټیک وشو، نو په ټول کلي باندې به کرفیو هم وه، کلي خلک پرې وهلم ټکولم، د هغې به بېعزتین کېده. نو هغې مطابق هغې دا وویل چې په دې باندې موږ پیر نه کار شروع کړی. دویمه خبره ده چېک پوسټونه وه، هلته موږ ته دا خبره ویلې شوې وه چې موږ په ټولو چېک پوسټونو باندې دا سی سی ټی وي کیمرا لګوو، د دې مونیټرینګ به کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وفد کې شامل مجاهد خان وزیر وویل چې پوځي چارواکو ورته د لادرکو کسانو په اړه د غابونو پورته کولو باور ورکړی دی.
هغه مونږ ورته ډیسکس کړه چې مونږ سره خو ډېر غټ ګیسټونه دي، په زرګونه خلک دي. نو دې یو خبره وکړه چې کم زمونږ سره که چېرته مونږ سره وو نو آگے چا ګناهګار نو نه خو به دغه درته پرېدو لیسټونه راکړي، او که چېرته مونږ سره نه مطلب نو بیا یا د مونږ سره یې مجرمان وي نو آبه جرګه ته وړاندې کو، مطلب سزا مزا و ته تجویز کوي آبه وشي. ایچ کیو کې مونږ ته یو کوآرډینیټر کې نولې دا چې کوم مونږ پښتون تحفظ مومنټ کسان دي هغه ورسره رابطه کوي، هغه ته لیسټونه جمع کوي. نو جی ایچ کیو ته به مونږ لیسټونه لیږي، نو هغه نه به عمل پکې کیږي. کم سواد خلک شو کم مطلب نور د وزیرستان یا د باجوړ یا مطلب نور پښتون کم خلک ورکتي.
مجاهد خان وزیر زیاته کړه چې د ماینونو مسله زیاتره په جنوبی وزیرستان کې ده، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد به د خالی په ورځ د جنوبی وزیرستان له پوځي چارواکو سره ملاقات کوي او پکې به د ماینونو پاکولو مسله پورته کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان د امریکا پر هغو هڅو اندېښنه ښودلې چې ورسره هغه هیواد د ترهګرو د تمویلونکو په سار لیست کې شاملېدای شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ډول اقدامات د هغه هیواد اقتصاد اغیزمنوي. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ د تمویلونکو په لیست کې د شاملولو امریکایي اقدام زخت اندېښمن کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې امریکا د تورو او ناقانونه پیسو د څار له یوې ادارې چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومیږي څخه غوښتي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو څار کیږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې پر ورځ په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي ول چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان له هغه فهرسته وساتي. په دې نوملړ کې په شاملو هیوادونو کې نړیواله پانګونه ګرانیږي، ځکه چې په نړیوال کچه د داسې هیواد د پیسو ورکړه راکړه څارل کیږي او د تورو پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل مخنیوي هڅې کیږي. ټاکل شوی چې د مالی څار د دې ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پاریس کې وشي چې پکې به د امریکا په خواست باسونه او پریکړې کیږي. خو د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر رانا افضل خان وایي امریکا، فرانسې، جرمني او نورو هیوادونو ته یې ویلي چې تر ټاکل شوې غونډې مخکې د پاکستان په لیست کې نه اچوي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل له ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې دوی دې لومړی خپلو اقداماتو ته پریږدي.
ان تمام ممالک سے اور بشمول امریکہ خود ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے
دی وای مقدم امریکہ پر شمول ټول هیوادونو ته وایو چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملولو جواز نشته. راتلونکي کې ونی د پاکستان په اړه بیا کتنه کیږي. که په هغه بیا کتنه کې څول نو دوی خبره کولای شي. تر دې مخکې دا ویل چې پاکستان د تر ځانګړي څار لاندې راوستل شي دا یو سیاسي کار دی چې زما په نظر مخصوص د پاکستان په اړه دی،
پاکستان کے لیے مخصوص طور پہ کی جا رہی ہے.
رانا افضل خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د چهارشنبه پر ورځ پاکستانی حکومت اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوه ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې راولي او شتمنۍ یې کنګلوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروې
پ درینی مبجو
جمهوریت
پ پاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پ پاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکی عاصمه رانی په وجنه کې د ککړ مجاهد پردي شناختی کارډ او پاسپورټ یې بند کړی دی او هغه نشي کولای چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پولیس ویان فضل نعیم پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل فورنسیک یا طبي راپور ښایي چې مجاهد پردي او د هغه ورور صادق پردي دواړو پر عاصمه ډزې کړې وي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکي عاصمه رانی په وژنه د ککړ کس د نیولو هڅې یې تیزې کړې دي. د پولیسو وایاند فضل نعیم د پنځشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل مجاهد الله اپریدی د جنوري پر 28مه د عاصمه تر وژنې وروسته سعودي عرب ته تښتېدلی و. نعیم وایي دوی د اپریدی شناختي کارډ او پاسپورټ بند کړی دی او د نړیوالو پولیسو له لارې یې په 192 هیوادونو کې د هغه د نیولو هڅو ته دوام ورکړی.
دې مجاهد الله تلاش شروع شوی دی. دا خو حکم لټسټ هغه دی وایي دوبۍ کې دی. د دې حکم هغه دی شناختی کارډ او د کوم پاسپورټ دی
مزید. آسما رانی په ایبټ آباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. د دې خور صفیه رانی د فبروري پر 15مه مشال راډیو ته ویلي ول چې آسما د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله اپریدی او صادق الله اپریدی د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1.5مه ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله اپریدی نیولی دی. د پولیسو وایاند فضل نعیم وایي د پنځشنبه پر ورځ یې طبي رپورټ هم ترلاسه کړی چې ښیي ورونو پر آسمه ډزې کړې وې.
درې ګولې لګېدلې و. هغه مې چوي دی هغه ته کوم ګولې باندې دا لګېدلې و. کوم ملزمان هغه چوي دی هغه نه کوم لای قتل برامد دی کنه. همدغه لای قتل دی پر اندای باندې دا لګېدلې دی. دوی ته مې چې دونه برامد شي دا ډېر کم شي ته دې قتل کې
د آسمه رانی تر وژنې وروسته سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست او د خیبر پختونخوا پولیسو ته یې امر وکړ چې ککړ کسان دي ژر تر ژره گرفتار کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مردان د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې سزا شو کسانو په پیښور های کورټ کې درخواست داخل کړی دی. د دې کسانو وکیل وایي پرون یې په خپل درخواست کې د هغو کسانو د بیګناهۍ ذکر کړی دی، خو د مشال خان وکیلان وایي دا اپیل به ناکامه شي او زیاتوي چې دوی د خوشي شوو کسانو پر ضد هم درخواست دایر کړی دی. منور شاه د نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ د پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوی 14 کسانو د دې فیصلې خلاف اپیل جمع کړی دی. د فروری په اومه په هری پور زندان کې د دغه مقدمه په فیصله کې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي ډز کوونکی ملزم عمران علي ته د مرګ او نورو دیرشو ملزمانو ته د قید او جرمانې سزا اورولې ده. په یاد اپیل کې د عمران علي وکیل وایي چې د نوموړي خلاف کافي شواهد نشته نو ځکه دی د هغه سزا ختمه کړل شي. په دې اړه د مشال خان یو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل آئین او قانون هر چاته د خپلې فیصلې خلاف په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکوي، خدای په دې نظر دی چې دا به کامیاب نشي.
موږ په دې کیس کې چې کوم ایویډنس وو د هغې بنیاد صرف دا دی چې یو سرکمسټانشل ایویډنس دی چې کوم ته موږ واقعیتي شاهد کولی شو. دویم دی هغه ویډیو کلپس دي چې د هغې بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ ایویډنس شکل ورکولی شو چې د هغې بنیاد باندې بالکل ملزمانو نه پخپله برامشي ویډیوز دي چې کله هغې په دې لنچ کې کیسه اخیسته نو هغه په ریکارډ باندې اخیستل شوي وو. هغه بیا تھرو فورنزک لیبارټری رپورټ کورټ کې شامل شو د ایویډنس په طور باندې. تاسو که خیال کړي تقریبا د نن نسو میاشتې مخکې په کراچۍ کې یو واقع شوی وو. د رینجر اهلکارانو یو کس ویشته وو او داغه کې واحد ثبوت یو ناغه یو ویډیو کلپ وو. هغه ویډیو کلپ په بنیاد باندې هغه د رینجر اهلکاران ته ډیت پینلټی ملو شو او هغه اپ کو سپریم کورټ اپ هیل پاتې شو.
ممتاز خان وای هیل لري چې های کورټ به دغه فیصله بدل نه کړي. نو موړي زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په پیښور های کورټ کې د هغه شپږشتو کسانو خلاف هم اپیل جمع کړي چې په یاد مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت خوشی کړي دي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر کال اپریل میاشت کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجنو زده کوونکو وجلې وو چې وروسته د پولیس په تحقیقاتو کې ثابته شوه مشال خان د مذهب سپکاوي نه و کړی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای قاضیان د دل لپاره نامناسب کلمې کاروي چې د جد لرتبې سره سمون نه خوري. نو موري دا خبره تیر ور د احتساب عدالت تر وړاندې کې دوه ورستو خبر اعلان وکړي. په ورستو کې سپریم کورټ د نواز شریف د مسلم لیگ زینو نور مخخانو ته هم د عدالت د سپکاوي نوټسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د ججانو رویه ورسره سمه نه ده او بیلابیل نامناسب نمونه ورته اخلي. نوموړي تیره ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې له حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل ججان چې له ده سره کومه رویه کوي دا د یو جج له منصب سره نه ښایي. نواز شریف زیاته کړه
د اعلی عدالتونو ججان صاحبان چې دا وخت زمونږ لپاره کوم نمونه استعمالوي زما په نظر دا د دوی له منصب سره نه ښایي، بلکې دا د دغه منصب سپکاوی دی. هر ورځ موږ په رسنیو کې اورو چې ججان صاحبان زمونږ لپاره د ډان مافیا او غلو ډاکوانو نمونه کاروي. آیا دا هم د توهین عدالت په زمره کې راځي کنه؟
په دې اړه د قانوني چارو ماهر او سینیئر وکیل قاضي انور وویل چې وړاندې د اعلی عدالتونو لخوا دا ډول رویه مخې ته نه راغلي. نوموړي زیاته کړه
آیا جج دا خبر پولیس چې جج پبلک سپیچز وکړي، جج چې د سیاسي تقریر جواب دی ورکړي، دا د جج منصب نه دی او دا د عدالت دا خطر دا دی چې دا کنټم څوک کوي؟ نو شریف کوي که سپریم کورټ کوي؟
قاضی انور اویل چې د دې مخنیوي په کار دی او دا کار هم یوازې اعلی عدالتونه کولی شي. دا چې د دې با په ملک سه اثرات وي قانون پوه او سینیئر وکیل لطیف افریدی په دې اړه وایي
که سیاستدار متعلق سپریم کورٹ وایي غلطه خبره ده او که سپریم کورٹ متعلق دغه وایي دا نواز شریف وایي دا خبره نه ده. عدلیه او اگزیکټیو یعنی انتظامیه او مقننه دا درې چې کوم دي دا د سټیټ اهم ادارې دي. نو چې دا درې د یو بل مخالف شي نو نتیجه به څه کېږي؟ د ادارو به عزت نه زیاتېږي او په ملک به استحکام نه پیدا کیږي او په ادارو به خلکو اعتبار کمیږي او هغه به ملک لپاره نقصانی وي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای کې د شتمنیو نه په ډاګه کولو له وجې نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وو. دا مهال د نوموړي خلاف په احتساب عدالت کې د هغه د شتمنیو په اړه اورېدنه روانه ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د تیر نه پورر د سین صوبې د ضلع بدین نه یو خبریال رفاقت الله جروار لا درک شوه دی. د جروار کورنۍ او ځای خبریالان وایي چې هغه پولیسو بوتلی دی. خدای پولیس د دې خبرې نه د لا تعلقه اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د سین صوبې د بدین ضلع د پریس کلب مشر انیس میمن وایي چې د تیر نهې په ورځ د یوې ځایي ورځپاڼې کوشش خبریال رفاقت الله جروار د پولیسو په وردیانو او ساده جامو کې نامعلومو کسانو د ځانه سره بوتلی. خو د ده په خبره ځایي پولیس وایي چې جروار هغوی نه دی بیولی.
جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے. وہ کوئی دو تین موبائلیں تھیں لیکن مقامی
سمنگ اطلاعات لمخا رفاقت دا پولیس دعا یادری موبائل گاڑوں کی سرو کسانو بوتل لے دے. خود مقامی پولیس مشران وائی چی دا جروار تختون سر دا ہوئی حس تعلق نشتا. دا جروار تعلق دا ضلع بدین دا ٹنڈو باغو تحصیل یو کروندگری کورنۍ سره دے. د مخ کی دا یو سندی سیاسی گوند غړی وو. خود کلون نئی دا صحافت پیشہ خپل کړی وو. دا هغه ورور نصر الله جروار مونږ ته وویل چې د ټنډوباګو پولیس ڈی ایس پی او ایس ایچ او وای چې مونږ ته هیڅ معلومات نشته.
تو انہوں نے کہا کہ
د انیس میمن په خبره د سوردونه په ټنډوباګو تحصیل او بدین کې خبریالانو د جروار د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهری هم کړي دي. خو تر دا مهال د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. دا چې آیا په یاد سیمه کې د دینه مخکې هم خبریالان لا درک شوي دي که دا ړومبی ځل دی. نو انیس میمن وایي د دینه مخکې په ضلع بدین کې د کوم خبریال د تختونې پیښه مخې ته نه ده راغلی او دا ړومبی پیښه ده. خو د سیاسي کارکوونکو د لا درکۍ پیښې شوي دي او اوس هم واته سیاسی کارکونکي د مختلفو استخباراتي ادارو په ولکه کې دي. د رفاقت الله جروار ورور نصر الله جروار وایي چې د هغوی کورنۍ ته دا ویره ده چې ورور یې په سخت خطر کې دی او چارواکو نه یې د ورور د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بدین ضلع د پولیسو مشر عبدالقیوم پتافي ویلي دي چې رفاقت الله د پولیسو په ولکه کې نشته او نو پولیسو تښتولی دی. له دې وړاندې هم د پاکستان پر استخباراتي ادارو د خلکو د لا درکه کولو تورونه دي خو هغوی ورنه انکار کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پیښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان دی مقدمه کړي. دا خبره د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د ښکار شو کورنو وکیل فضل خان تیر ماښام مشال ریډیو ته کړی. نوموړی وایي عدالت له حکومت د احسان په اړه ځواب غوښته. منور شاه له فضل خان نه پوښتنه کړې چې های کورټ ته ولې تللی. نو هغه وایي
د پېښور های کورټ کې د ریټ پټیشن کم چې مونږ فایل کړی او دا ځکه چې په شپږم د فروری 2019 کې چې د تحریک طالبان کم ویاندو احسان الله احسان هغه امنیتي ادارو ته یا ځان سپارل او یا هغه دی په خپل گرفتار کړو. نو هغې نه پس د دې اصولي طور باندې او قانوني طور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجه باندې زمونږ تحفظاتو تاسې ښکاره کېدل په میډیا باندې د هغې پیش کولو سره لکه چې حکومت یا هغه ته کوم یو امنستی ورکوي یا نه سزا کوي او اصولي طور باندې جی چې دی سزا کړی شوی وي.
سمه ده فضل خان، دغه کې چې تاسو دا پیټیشن جمع کو نو پېښور های کورټ پکې تاسو ته څه حکم واورو؟
جی دغه پیټیشن خو تر سونه وخته پورې داسې ځوړنده وو د وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه د هغه ادارو د چا په ولکه کې چې د احسان الله احسان دی هغه هم مونږ فریق جوړ کړو او داسې نور کم وزارت دفاع دا ټول ما فریقین جوړ کړو. زمونږ پېښور های کورټ چیف جسټس په بنچ کې موجود و سره د یو بل جج هغه بیا د اډر وکړو چې زمونږ په خواست باندې د اډر وکړو چې احسان الله احسان دی حکومت نه خوشی کوي او پاتې شو تر څو پورې چې دینه کمی پلټنې دی ادي کمپلیټ کیو بیا دی عدالت ته دا او چیرې کله دی عدالت ته پیش کړي. بیا په دې کې هم پیش یو بیا حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سی یو ټوس جواب کې مونږ ترا کی
کپی خورې کتاب لې دل لای
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کال
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کی پنی می بجی کی دن کی دی د پنی می بجو د خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کوو. دا غینه پس بدرته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی او د دې ترڅنګ د نړیوالو مطبوعاتو لیکنې به هم درته خبرو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مدل هم راوړي چې د افغانستان په اړه دی د ایران په اړه دی او د دې ترڅنګ د امریکا په اړه دغه راپورونه بیرته وړاندې کوو. لهر سمخ کی د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنا.
د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر ویلی تیری کی طالبان پاکستان نیول سوی پخوانی ویند احسان الله احسان ته به معافی ورنکړي. د سینټ په غونډه کې سینیټر فرات الله بابر د پوښتنې په جواب کې طلال چودري ویل پر احسان الله احسان په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنې کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې د نه حاضرېدو له کبله د توهین عدالت ته نوټس ورکړ. نن د چیف جسټس په مشر کې دوه قاضیانو د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي زیات امکان دی چې د فروری پر شتمه به په کوټه کې جلسه وکړي. نوموړي مشال ریډیو ټول چې غواړي د کوټه جلسه پر امن وي او د دې لپاره ښه تنظیمات وکړي. د پاکستان فوج وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپل کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د فوج د اړیکو دفتر آی اس پی آر د زیارت په مشان بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمال شي. د افغانستان د ملي امنیت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډي شي. نن د اجرایي ریاست په خپل سوي اعلامیه کې راغلي د ریاست په دې باور دی چې د تذکرو ویش مسله له لوی ملي ستونزو ده نو باید د ټولو په خوښه او هر اړخیز اتفاق سره کار وسي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د ترکیې لخوا د خپلو پولو د ساتلو جایز حق مني. رکس ټیلرسن دا خبره نن په انکارا کې د غونډې په مهال وکړه چې هدف یې د امریکا او ترکیې کړکېچن تعلقات عادي کول وو. د روس او غرب ترمنځ کړکېچن تلکه شایي یو ځل بیا به داسې موقع څرګند شي چې د مهم امنیتي کانفرنس لپاره د لوړپوړو چارواکو د راغونډېدو مخکې چیرمن خبرداری ورکړي چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده.
عبدالحی کاکړ وړاندې کولو او اوس پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستاني ډیلی ټایمز نن په اداره کې لیکلي د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسعود وژنې د هیواد مدني ټولنه وه څوله چې د پښتنو د حقونو لپاره आवाज پورته کړي. همدا لامل دی چې سپریم کورټ د دې موضوع نوټس واخیست او امر یې وکړ چې انصاف باید ژر تر ژره وشي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر راونور د مسعود په وژنه کې ککړ بل شوی چې ممکن د عدالت ته حاضر شي. انوار سپریم کورټ ته پاستولی لیک کې ویلي بي ګناه دی او د مسعود د وژنې پر وخت په هغه ځای کې نه و. سپریم کورټ هم د هغه د نیولو پر ځای د حفاظتي ضمانت ورکولو امر ورکړی. خو ورځپاڼه وایي تر هغه وخته چې انوار عدالت ته نه ورځي د هغه د غوښتنو منل ښایي ګران کار شي. بل دا چې عدالت ته نه ورتګ به د دې مقدمې رونوالی هم زیانمن کړي. ډیلی ټایمز زیاتوي پښتنو خو په اسلام آباد کې لس ورځنی احتجاج وکړ او د نقیب مسعود د وژنې په اړه یې د انصاف ترڅنګ نورې غوښتنې هم په ډاګه کړې. اوس دولتي ادارو ته پکار دی چې خپل کار په سمه توګه پر مخ یوسي. هلته پاکستاني ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په خپور شوي رپورټ کې د پاکستاني ښځو د وضعیت موضوع نوره هم روښانه شوې ده چې څنګه هلته ښځې له یو شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه رپورټ وایي چې سندي او پښتني نجونه د پاکستان د نورو هغو پرتله له لا زیاتو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي او وضعیت یې زخت خراب دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان ټولنیز نظام او ټولنه ښځې یوه ټیټه طبقه بولي او له هغوی څخه تمه لري چې د خپل ژوند په اړه هم د پریکړو پر وخت د سړیو خبره ومني. ورځپاڼه وایي ان د روغتیا په مسأله کې ښځې د سړیو د احکاماتو پابند دي او همدا لامل دی چې په پاکستان کې ګڼې ښځې د کم خونۍ او خوار ځواکۍ ښکار دي. دان ورځپاڼه زیاتوي دا یوازې د صحت نه بلکې د ژوند نور موضوعات هم دي چې ښځې اغېزمنوي او وخت راغلی چې د ټولنې د نیمایي برخې یعنی ښځو په اړه رویه او چلند بدل شي چې هغوی د ښه ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي لپاره څارل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو لیکنه کې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د تنقیدي نظر پلویان په زیاتېدو دي. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي لخلې لیکي امریکا داسې اشاره ورکړې ګواکې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملول غواړي چې د ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي لپاره د کافي ګامونو نه پورته کولو په سر تر سار لاندې دي. دغه چارواکي په خبره دا په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو یو ګواښ دی. ورځپاڼه لیکي امکان دی چې امریکا دا خبره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ادارې په منډه کې وکړي چې راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې ده. دغه اداره د ترهګرو د مالي سرچینو او د غیر قانوني پیسو سپینولو مخنیوي لپاره جوړه ده. د پاکستان د وزیر اعظم د مالي چارو سلاکار مفتا اسماعیل ویل چې د مالي چارو د ګامونو کاري ډله به په دې معامله رائے اچوي. تر دې مخکې هم پاکستان د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې په دغه فهرست کې و. چارواکي اندېښنه لري چې یو وار بیا د سار په فهرست کې له شاملېدو سره به په داسې حال کې نړیوالو منډیانو ته د پاکستان په رسایي کې خنډونه مخې ته راشي چې اسلام آباد په روان اوړي کې د خواوشا $3 بلیون قرضې د واپس کولو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي په دغه فهرست کې د شاملېدو نه د ځان بچ کولو لپاره پاکستان د دوو ډلو جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن خلاف بندیزونه ولګول. امریکا له کلونو راهیسې له اسلام آباد غواړي چې د لشکري طیبه خلاف ګامونه پورته کړي. دغه ډله باندې هندتور پورې کوي چې د 2008 کال د ممبئی ترهګرو حملو تر شا یې لاس لرلو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه ډېر کسان تنقید کوي چې د امریکا خلاف به سختې خبرې کولې که څه هم د امریکایي حکومت په مرسته او زور یې حکومت تر کلونو د کار کولو جوګاو. خو د ورځپاڼې په خبره اوس هم دغه خبرې یا کار ماضي نه دي. رسمانه لیکي شپېته کلن کرزی اوس هم په سرحار کابل کې له مهمو خلکو سره په رابطه کې دی. رسمانه لیکي په داسې وخت کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو تشدد خلاف بوخت دی او بل خوا ورته کورنۍ سیاسي مسلې هم موجود دي. د حامد کرزی د تنقیدي نظر په لویان سیوا شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ایرانی ولسمشر حسن روحانی پرون په دروازنی سفر هندي ښار حیدرآباد ته ورغله. ټاکل شوی چې روحانی به له هندي وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره په چابهار بندر او نورو پروژو کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. تهران هیله مند چې د چابهار له پوره فعالیتو سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. احمد تکل د نورو معلوماتو سره.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری و، هند ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې پرون جنوبی ښار حیدرآباد ته ورسید. ټاکل شوی چې روحانی په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدراعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازه ورکول دي. ښاغلی روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر ایران لپاره مهم وباله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت.
د هند او ایران په اړیکو کې یو ډیره مهمه مسله ترانزیت دی او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لاله د ایران خلول دی هم له افغانستان او هم له منځنۍ آسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د هند اوسنۍ پلان دا دی چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالر په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعال کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیلمن دی چې د چابهار بندر له لارې به افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې یو میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسې په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو تازه راپور په پاکستان کې د ښځو حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خپور شوي راپور کې راغلي په هغه هیواد کې د جنسي توپیر سطح لوړه ده او د تعلیم، روغتیا او روزګار له پلوه د ښځو حالت ښه نه ده. د مشال ریډیو خبریالی ملیح امیرزاده د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ښځو د ژوند پر حالاتو، ستونزو او د هوارۍ په لارو چارو دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ملګرو ملتونو په دغه ریپورت کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د ریپورت له مخې په پاکستان کې د 13 تر 9 عمر لرونکو خواوشا 12% ښځې په مسلسله توګه د تعلیم، صحت او روزګار له مسلو سره مخامخ دي او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې ریپورت کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو ښځو خراب حالت په ګوته شوی دی. یوه پښتنه فعاله ناهید افریدی پښتنو ښځو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي. خو وایي یوه مهمه مسله دا ده چې ښځو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي، بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډېره زیاته کمه ده. د صحت حوالې سره چې کمی سهولیات دلته کې بالکل نشته دی. خاص کر د فاټه حوالې سره وګورئ نو هلته کې خو د تعلیمي د ادارې اړو نشته دی.
سهولتونه ورکړي چې ښځې هم د آبادۍ یوه مهمه برخه جوړیږي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکې سایمه منیر وایي د ښځو د خرابو حالاتو تر شا سماجي او ریاستي رویې دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي.
د ریاست ترجیحات بدلول ډېر زیات ضرورت دی. د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی، خو هغه بیا هم صحت، تعلیم، روزگار باندې لګول پکار دي. سړک سره یا دا میټرو جوړول سره یا دا دسي دا غټ غټ منصوبې جوړول سره نه دلته خلکو ته زیاته فائدہ نشته. خلکو ته زیاته فائدہ هلي چې کله دلته کوالټي ایجوکیشن خلکو ته ملاو شي، کوالټي صحت سہولیات ورته ملاو شي، روزگار ملاو شي، الوب دا خلکو ته فائدہ نو پکار دا دي چې ورخل کو حکومت خپل ترجیحات بدل کی او بل الخ لدا چې خلک چې دي هغه پخپلم فیصلو کې چې هغه سټ کول پکار دي او خزو حق کې فیصلې چې دي هغه پخپله خزي ته کول پکار دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د خزو د خیر خیګړې کمیشن مشر نیلم تورو وای د خزو د حالت ښه کولو په برخه کې د دوی هلې ځلې روانې دي. هغه وای دوی خپلې تګلارې حکومت ته ورکړې دي خو پر هغه باندې کار کول به وخخلي.
اکنامک امپاورمنت اوس هم موږ لکه لګیا په سی پیک باندې کار کوو په کمیشن کې چې بده کومه خزه سرولي خزه دا واړه واړه لون اخ باغې باندې کار کوو. خو ډېر طویل وخت لپاره کار کول غواړي. اکنامک امپاورمنت ډېر زیات ځلې پکار دی او حکومت لګیا یې بس کوي. موږ بیسیکلی ریکمینډیټری باډي یو، ریکمینډ کول شو پالیسي. موږ د قانون د لاندې موږ دا خپل طرف ته کوشش کړی دی کم از کم موږ دا مشینري جوړه کړه چې په 23 ډسټرکټو کې موږ خپل ډسټرکټ کمیټې جوړې کړې. اوس باغې دبادب کار کوي. فیبرری نه
او هغه به موږ ته مسائل کول مخکې کوي که الته کې صدا سي کیسونه کیږي یا الته کې سکول ني یا صفاو بني یا لکه سانیټیشن ني دې به دا خبرې وسې ته یو موږ ته بیرو
د نیلم تورو په خبره د روان کل تر اخره به په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره دغه میکانیزم لاره به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې خزو تاسو مسلې دي او حالت یې څه دي. کارپوهان وایي د خزو د حالت ښه کولو لپاره ضروری ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د خزو د پرمخ تللو مخه نیسي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته ورګي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر له ولسمشر اشرف غنی سره ویډیوي خبري کړې دي او ورسره د کابل بهیر د غونډې پر تیارو غږېدلې ده. ټاکل شوی چې د کابل بهیر غونډه د رواني میاشتې په پای کې وشي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکماستر سره د کابل د پروسې د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ویل د ویډیو کانفرنس له لارې د دواړو خواوو په خبرو کې د کابل د پروسې د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان و جنرال مکماستر مشاور
د افغانستان ولسمشر د متحدو ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسې د غونډې د جوړېدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې و او د کابل د پروسې د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 14مه 14مه او 15مه نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. خبر پانه کې د سولې د عالی شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پانه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسې دا غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې نتایجو ته یې ډېر هیله مند دي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دی ویل شوی.
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په روان کال کې له کندهاره شاوخوا یو سل د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت سلور اتیا زره ټنه وچه او تازه میوه بهر ته استول شوې ده. بلخوا د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال چمن دروازه د تازه میوو د انتقال پر مهال وتړي چې له امله یې دغه میوې په خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکوي.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر وویل چې پروان کال کې له کندهار څلور اویا زره وسو ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د شاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزش یو سلو در پنځوس میلیونه ډالره کیږي. د نوموړي په وینا د صادر سوو تازه میوو ډېره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوي زره نه سوه نه ټانه تللې ده او تازه میوه څلور دې زره شپږ سوه اته اتیا ټانه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اتیا دي. بوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټانه تللې دي چې په مجموع کې یې دا ټول یو سلو دو پنځوس میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال موږ د وچې او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغ لرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخش کې مشکلات هغه دي چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لاره نه لري. موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادرو خوش کوم کسټمر چې دي مشکلې هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نه سو رسولای. دا عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د کا بارډر بند کړي هندوستان سره یا زموږ بارډر بند کړي د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرون کې وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کندهار نور خوست د خوست اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او ناروغ لرونکي د تلاشو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دننه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تراشي ورکړي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر دوه سوه ډېر سراپا یا او پی ډي ناروغان لري د شدیدو امنیتي تدابیرو له کبله د شپې له یو مخې تړلی وي او ناروغان نشي ورتللی. د کلینیک په انګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي مشال راډیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دا د نظامي ساحه کې داخل کې ده موږ غواړو چې دا بیرون وبسو داسې ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ حل وو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولاتي مریضونه چې مشکلات زیات وي تا تلاشي ورکوي تلاشي عمله د خاصه ده.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمن دي چې په ډاډه زړه چاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یوه روغتیایي کارکوونکي سمینه خپلې ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته په نظامي ځای کې لري او مریضانو کې ډېر دي تقریبا دوه نیم سو په دې کې او پیډي لري. دا کومي خلکو نور دولتي اړوند چارواکي د په برا کې رسي یو تصمیم ونیسي چې د کلینیک د نظامي ځای نه بیا کوم ځای ته پیډي کې د مخه خبره وي.
د خپل اساس جوړې چې کله هم کارول د کډی کله ملګری کډی په خوځې سره رواني ونو دا کوي مرکزي ته انتقال شي. دا به هم د روغون څخه نه تنه پر بشري هم کارکونکو ته او دا چې دای په مریضون اړین نشي رسیدګي نه کړل شي چې ولتي کارول نه لې افریقا دی او نه ولدي مریضون چې کله شپه کې موږ پېنو کړی نشو کولای.
د خوځ د امر اختیار برستان ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی وزارت د روغتیایي مراکز زودی جوړول لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو کچیر زایی اوسیدونکي کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي بې له ځنډه به هلته د نوي روغتیایي مرکز لپاره ودانۍ جوړه شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزمنی وایي کلینیک د ځمکې د نشتون له امله د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ درمندانی تر سنگ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم وخت کې قرار لري تاګ دی عام مریضونی د پرستونز باندې مختلف تلاش کو صرف ستوند د ځمکې نو ډونر مو پیدا کړای بودی چې موجوده ولایتي ادارې د تجمنه د هول لري چې د کلینیک د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي.
د اسماعیل خیر اومندوزي ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځای ادارې د اداري کمپلیکس هوایی ډګر د خونکو د استوګنیو پروژه د برخنا سب سټیشن صنعتي پارک او نورې ټولګټي پروژې چې ټول خوس پرې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې یې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
او اوس تاسو ته د میناګل په غږ باندې د رحمت شاه ساحل صاحب دا کلام چې د فنکار په اړه دی، د سندرغاړي په اړه دی، دا سندره وړاندې کړو. مشال ریډیو ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د میناګل په غږ باندې د فنکار د ارزښت خبره کیده. پښتون افغان وطن کې د فنکارانو سندرې په غرونو لارو چارو کې چې خوريږي زړه را لړزي. نو اوس درته د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ.
The د پاکستان داخله چارو مملکت وزیر ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان نیول سوی پخوانی ویاند احسان داس احسان ته به معافي ورنکړي. نن د سینټ په غونډه کې د سینیټر فروت الله بابر پوښتنې په جواب کې طلال چودري وویل پر احسان الله احسان به په پوځي عدالت کې معافي په دې مه چلول کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د نکي مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر ته په عدالت کې د نه حاضرېدو له کبله د تونې عدالت نوټس ورکړی دی. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې دوه قاضیانو د نکي مسعود د وژنې مقدمه واورېدله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي زیات امکان دی چې د فروری پر 15مه به په کوټه کې جلسه وکړي. نوموړي وویل چې د کوټې جلسه به پر امن وي او د دې لپاره دوی ښه انتظامات کول غواړي. دا خبره نن مشال لیدو ته وکړه. د پاکستان فوج وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپلو کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د فوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د زیارت پر ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناخت کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره استعمالی شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیک تذکرو ویش باید وځنډي. جنن د اجرایي ریاست څخه په خبره سوې اعلان کې راغلي د ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسله له لوی ملي ستونزو ده، نو باید د ټولو په خوښه او حقیزه اتفاق سره دا کار وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د ترکیې لخوا د خپلو پولو د ساتلو جایزه حق مني. ریکس ټیلرسن د خبرو نن په انکارا کې د هغې غونډې پر مهال وکړه چې هدف یې د امریکا او ترکیې ترمنځ تعلقات عادي کرکیچن تعلقات عادي کول وو او د روس او غرب ترمنځ کرکیچن تعلقات شایي یو ځل بیا په داسې موقع راڅرګند شي چې د یو مهم امنیتي کانفرنس لپاره د لوړ پوړو چارواکو د راغونډېدو مخکې چیرمن خبرداری وکړي چې نړۍ د یو لوی شخړې په لور روانه ده. ټاکل شوې چې د میونخ امنیتي غونډه د فروری له 14 تر 13 اوسي. دغه کانفرنس په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ده.
اوم دې سره ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری روهلا زدران ته په دې دعا اجازه راکې. هر چرته چې خا د باد او بریالي وسېم په دې سپو به تاسو د امریکا غ ډیو ریډیو اورئ.